سلامونه ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یوه لګړې کې مزاحمت عبدالحق کاکړ کله کوم دا غړې یوه نیمایي ریپورتونه او دوه ما و اونې چې خبرونه د مشال ترانا لاندې تا ځنګړې سوې ده په لګړې کې بعد سر ریپورت به موږ د تیرا راجګال د کډوالو غشتنی منل سبي او د احتجاج ختم کړی دی او د ترڅنګ بدرته د نواز شریف آصف علي زرداري او مولانا فضل الرحمن ملاقات او د عیني ترمن په اړه خبري او دا رنګه د پښتونخوا نوم بدلول په اړه ریپورټر خو پاید له خبرو سرټکی د تیرا راجګال کمیټي د خیبر پښتونخوا لاله وزیر سره تر مذاکرات وروسته لتیرو شاوخوا او یو رجرای سی خپل روان پر لټ ختم کړی دی. د ازبکستان د بارنیو چارو وزارت د افغانستان د رسنوي هغه ریپورتونه رد کړي چې وایي د طالبان حکومت د ازبکستان ته خاص کړی چې د دواړو وادونو پر ګډه پوله جوړ تجارتي مرکز کې د کنسرټونه یا د موسیقي محفلونه وځندوی. په نایجیریا کې د تیلو د ټانکر د چاودن لامل د وژل شو کسانو شمیر تر 140 اوښتی دی. او سم د خبرونو تفصيل د تیرا راجګال کمیټي د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره تر مذاکرات وروسته د تیرو شاوخوا او یو ورځې راځي خپل روان پر لټ ختم کړی دی. په مذاکرات کې ډله کې شامل له خیبره د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی بیګام شالډ ټول چې دوی پرون له علي امین ګنڈپور سره ولیدل چې په کې د راجګل د کډوالو خپل کورونه ته د ستنولو فیصله وسوه.
پورن بی فیس کی چکم د یو قبیله زید اغه واپسی د سبا نه بشتار شي پاره کی بار رجسٹریشن شروع شي او د انور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي نو هغه ورځ باندې با نوټیفیکیشن مو شي او د دې چکم د نورو چکم زینو دی د دې په حواله سره با شډولم پکې جاری شي.
اقبال افریدی چې کوم خبره کړې هغه بیګا کړې دي نو لسبا ځای مراد نن دی. په مذاکرات کې فیصله سوی چې په لومړی مرحله کې به د راجګل د تور چپری سیمه کډوال ولېشتول سي. تر خبرو اترو وروسته د راجګل اوسیدونکو پروند خپل شاوخه بیا ورځنۍ پر لټ ختم او تور خم درای د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل. راجګل په 2014 کال کې د فوجي عملیاتو لوجې څخه د باندې څلويش زره کورنۍ بې کور سوي چې پکې د جنو سیمه خلکستان سوي او د جنو هغه لا پاتې دي. د جمعیت علماء اسلام مشر د مسلم لیگ هنون له مشر نواز شریف سره تر لیدو وروسته ویلي چې له واکمن ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سره په آئین کې د عدالتي اصلاحاتو د ترمیم تر حده رضا سوي دي. پرون مولانا فضل الرحمن او مشر آصف علي زرداري د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداري او جنو نور وزیرانو ته نواز شریف په خپل کور جاتي عمره کې ډوډۍ کړې و چې پکې د حکومت لخوا په آئین کې د شپږم ترمیم راوړو په اړه خبري وشوه. تر ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن د بارني چار وزیر ساګدار او بلال بوټو خبري غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمن ول د عدالتي اصلاحاتو په اړه په عین کې د ترمیم کول په خبره د ټول ګوندونو اتفاق کوسو. البته پر نورو چارو به مذاکرات جاری وي. هغه زیاته کړه په دې اړه اسلام آباد ته ځي او هلته به اپوزیشن ګوند تحریک انصاف سره پر دې موضوع خبرې کوي. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د قومي اسمبلی او سینټ جلا جلا غونډې وربللې دي. د شاوخوا شریف په مشرۍ واکمن اتحاد غواړي چې په عین کې شپږم ترمیم وکړي او په دې اړه د سپتمبر په میاشت کې مسودې پلان پارلمان ته د وړاندې کولو اراده لرله خو د منظوري لپاره د مطلوبه اکثریت نه لرلو وجې وړاندې نه کړه. د دې لپاره د مولانا فضل الرحمن ګوند د پارلمان غړو ملاتړ ضروري دی. حکومت غواړي د دغو ترمیمونو له لارې د فوج واک پراخ او یو جلا آئینی عدالت جوړ کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا جوړه سوې ځانګړې کمیټي په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې. د کمیټي مشر منیر احمد لغمانی پرون د اسمبلی په غونډه کې خپل رپورت وړاندې کړی. پر دې موقع د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی امر وکړ چې د کمیټي د مندونو پر وړاندې کړي په پښتونخوا هاوس د سو عملیاتو په اړه مقدمه دایر شي. تحریک انصاف ته اکتوبر پر 14 د اسلام آباد په ډی چوک کې د عمران خان د خوشکول لپاره احتجاج کړی و چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم ورغلی و. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي د احتجاج پر دوه مورز پولیس او رینجرز ځواک سرتیرو پر پښتونخوا هاوس چاپه والا او هلته سامانونه مات کړل. د دې پیښې د پلټن لپاره د صوبې اسمبلی د اکتوبر پر 1 نیټه یو ځانګړې کمیټي جوړه کړې وه. پولیس او رینجرز ځواک ته کمیټې د تازه رپورت پر لاسنه دی ویلي. د ازبکستان د بارنیو چارو وزارت د افغانستان د رسنوي هغه ریپورتونه رد کړي چې وایي د طالبانو حکومت ازبکستان ته د خواست کړي چې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله جوړ تجارتي مرکز کې د کنسرټونه یا د موسیقي نور محفلونه وځنډوي. د افغانستان اټلس پرس اژانس پرون د اکتوبر پر 14 ریپورت کړي چې طالبانو د ازبکستان حکومت ته خواست کړي چې د نومبر چې د ترمیز نړیوال تجارت مرکز د موسیقي پروګرامونو ودروي. اشان زیاتوي طالبان لړکور کړی کې خاص ټونه منسو نو شای افغان وګړي مرکز ته ورتللو څخه منع کړی. د ازبکستان بهر چارو وزارت پر پاڼه خبره سوي وضاحت کړی چې دغه سی هیڅ یو خاص ټینه د ترلاسه کړی. د ترمز نړیوال تجارتي مرکز چې د روان 2023 کال د اگست په پای کې پرانسل شوی چې په کې تجارت آزاد تجارت کې چې د افغانانو په ګډون نور کسان کولای شي به له کومي ویزه اخیستو تر 15 ورځې پورې مختلفو کرنسي کې راکړه ورکړه وکړي. په نایجیریا کې د تیلو د ټانکر د 14 لامل د وژل سو کسانو شمیر تر یو سلسله وشت او شته دی. د نایجیریا پولیسو پرون د غشمیري اعلان کړی او نزات کړی چې په پېښه کې د ماشومان او شوزو په ګډون شاوخوا 15 کسان ټپانسوي هم دي. د جرمني د ډي پی خبري اژانس رپورت لمخې دا پېښه وروسته لاخې وسو چې د اکتوبر په 15مه د شپې د تیلو د ټانکر لشه په کې د وروسته ګڼ خلک د پېښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي چې د پېښې لا ځای ځخه د لری کېدو لپاره د پولیسو له خبرداري سره سره خلک هلته د تیلو وړلو په خاطر ټولول چې 14 وسوات 13 میاشتم د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د تیلو د ټانکر او مسافرونکو موټر د ټکر په پیښه کې 50 تنه بلسیول ته خبرونه پای. خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل اوسم د ریپورتونو برخه ترازو او لمړی ریپورت هم لکه څنګه په خبرونو کې اوریدل د خیبر پښتونخوا حکومت او په خیبر کې تیرا راجګل د احتجاجانو ترمنز بل اخر مذاکرات کامیاب شوی دي. پروند صوبې اعلی وزیر علي امین ګندپور د راجګل احتجاجي کمیټې مشرانو ترمنز ملاقات کې د راجګل په کور څو خلکو کورونو ته د ستنولو په اړه فیصله وسو. د راجګل کډوال بچاو خو او ورځ راځي په خیبر کې پر لټوالي وو چې لامل د افغانستان او پاکستان ترمنز تجارتي لار هم تړل شوی و. تر پرونی مذاکرات وروسته پر لټ ختم شوی او تجارتي لار خلاص شوی. نور حال د فرحت شنواری په ریپورت کې
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره د کامیاب مذاکراتو نه پاس د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشرانو په جمرود بګیاړي کې د خواوشا 15 ورځو راهیسي لګولې احتجاجي پرلت ختم کړ او د خیبر درې لارې هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړه.
روټ کولاو شو اعلان وکړه
افغان شهر بند او مکمل وانه نه مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د کولاو شو
خیبر ضلع نه د کمی سملی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو لپاره به د اکتوبر په 18 نیټه په جمرود کې رجستریشن کیمپ جوړ شي او په لومړۍ مرحله کې به د راجګال تور چپرینه بې کوره شوې خواوشا 2200 کورنۍ ولېږل شي.
پولنبی فیس کی چکم د یو قبیله زید اغه واپسی د سبا نه بشتار شي پاره کی باندې رجسٹریشن شروع شي او د انور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي چې پاره کی به وزیر اعلی او د قومي جرګه له بریفینګ ورکړي چې دا پداش پګ یا په و میاشتې کې بعد د چکم د واپسیری هب او الته چکم زوري تنظیماتي یا د دې په ذمہ چکم کارونه دی هغه په حکومت طریقه کوي نو هغه ورځ باندې باندې نوټیفیکیشن موشي او د دې حکومت د نورو حکومت زینو دي د دې په والي سره به شډولم پکې جاری شي.
د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې بندول سره په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت هم معطل شوی وو. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شنوار وای چې د خیبر درې لارې تړل کې دوه سره نه وازی دوړو حکومتونو ته د محصول په مت کې تاوان واوخته بلکې سوداګر هم سخت تاوان سره مخ کړل او د ورځې په حساب په تورخم دروازه په میلیونونو ډالرو کاروبار ونشو.
چه کوم د پاک افغان تجارت لري تر سنټری شه پورې د تجارت خور دی نو چې کله داسې حادثې راشي نو په دې کې یو میا حساب چې کوم معلوم کړل شوی دی نو هغه تقریبا 2.5 میلیون ډالر اکسپورټ د یو میا نقصان دی ورسره 540 میلیون روپۍ دا د امپورټ په شکل کې نقصان دی. سنټرال ایشیا او د افغانستان تجارت لپاره په دې شهر باندې یو طرف ته سیاسي نظرونه د پاکستان په کار دي او بل طرف نه هر قسم چې دغه مسلې راځي د روډ نه په سایت په کار دي. کدا سي د سي راځي نو د یو طرف ته ملکی خزانه نقصان دي نور سره بل طرف ته د عام تجار عام ترانسپورټر او عام لیبر هم ډیر نقصان سره مخ دي.
تیرا رجګان د بدمنه او پوزي عملیات لامل په 2014 کې خواوشا شل زره کورنۍ بې کوره شوې دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې 2023 کې د دوی نیمایي کډوال خپل کلیو ته ستانه شوي خو بیا نیمایي کډوالو ته د ستنېدو اجازه ور نکړل شو او هلته میشتو امنیتي ځواکونو د کوکی خیل کام یو شمېر جرګو ته د وینا په وخت ویلي چې په تیرا راجګال کې وس هم د امنیت مسله شته او په ځینې ځایونو کې لا هم وسلوال شتون لري او چې دا ټوله سیمه له وسلوالو پاک کړي نو بیا به د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو د خیبر پختونخوا یو شمېر سرکاري ادارو ترمنځ په تیرو دوه میاشتو کې په دې مسله باندې خواوشا څلور وارې مذاکرات شوي وو خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې. خو بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی هاوس پیښور کې دا مذاکرات کامیاب شول. د تیرا راجګال دره له جمرود بازار په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه غریزه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې او نورې برخې یې تیرا میدان کورمې او اورکزو سره لګیدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان واکمن اتحاد په عین کې د بدلونونو په اړه د جمعیت الاسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د ملاتړ ترلاسه کولو هڅو ته دوام ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمن ترمنځ کامیاب مذاکرات شوي ول خو بیګا دواړه مشرانو د مسلم لیگ مشر نواز شریف سره ولیدل او د دایمي اصلاحاتو په اړه نورې خبرې وکړې. وروسته خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن ول چې هغه په عین کې د عدالت په اړه د ترمیم تر هغه له حکومت سره متفق دی. حکومت غواړي چې په عین کې شپږ سیستم ترمیم کول سره نوې عیني عدالت جوړ کړي او پوسټ نور واک ورکړي. خو د منځوري لپاره اکثریت نه لري نو ځکه د مولانا فضل الرحمن د ګوند غړو د رائے ته اړتیا لري. نور تفصیل له لاهوره طارق جمیل راکوي.
په دې کتنه کې د سیاسي مشرانو ترمنځ شپږشتم آئینی ترمیم په اړه سلاو خبرې وشوې. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ګډه خبرې غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمن ویل نن موږ په آئینی ترمیم باس وکړه چې پکې د عدالتي اصلاحاتو په معاملہ درې واړه ګوندونو ترمنځ اتفاق شوی دی. هغه ویل چې پاتې نور معاملاتو اتفاق لا نه دی شوی.
هماره آج کا اجلاس انتهایی حوصله افزا رہا ہے. هم یې سمجھتے ہیں
نننې غونډه ډېره خوا مونږواړو چې په هواد کې داسې نظام راشي او آئین کې داسې ترامیم راوستل شي چې په هر شوبه کې د اصلاحاتو لامل شي او په ادارو کې مداخلت محدوده وساتل شي. پارلیمان باید پورته وساتل شي او د اساسي قانون حاکمیت دې مضبوط شي. مونږ هغه مستویدا رد کړی و چې مخکې راغلی و که دوی زمونږ وړاندیزونه او تجاویز ته راضي نو خدا کنا نو نن هم یې ردو او په دې ولاړی مونږ له مشورې وروسته د اجماع په لار هم روان یو.
ہاں مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن زیات کړه چې اسلام آباد کې بعد تحریک انصاف ګوند مشرانو سبا هم په دې اړه اختلاف کوي. په دې موقع د پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری ویل چې د مولانا فضل الرحمن مننه کوو زمنګ او د جی یو آئی ترمنز په ترمیم په اړه اتفاق شوی او نن درې واړه ګوندونه په دې متفق دي د آئینی عدالتونو لارې آئین بالادستی او انصاف واړو.
هم ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے
مونگ دا سے آئینی اصلاحات راولو چیز مونگ دا مشران لخوا جوڑ شوی اساسی قانون ساتن آوشی اول دے تعدیل یا ترمیم روس تبا اولس اگوری چی دا آئین تفسیر او دفاع سمانا دا او دے ماتول سمانا لری دایو لویا کامیابی دا چی مونگ پا دے آڑا دیوی اجماع پلار روانیو او پا مناسب وقت کی بای دا پارلیمان لدوان ایمانون سخا منظور ہم کرو.
مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے
مرستیال وزیر اعظم اسحاق ڈاروئل چدرے والا گندنو د عدالت پر اڑا د آئینی ترمیم باندھے رضا دی اور راتنوں کے اوراز کے بعد اور نورو تجویزوں ہم اتفاق ہوشی
بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان
تیر سو ساتونو کی ددرے والو گندونو د مشرانو ترمنز ترمیم پا آڑا پا تفصیل سرا خبری شوی دی د عدالتی ترمیم پا آڑا اتفاق شوی او پا پاتی ٹکو با هم پا یوانی مورز کی وشی د شنگائی د همکاری سازمان غنڈوی یا د اساسی قانون کی ترمیم دا ټول آغا اصلاحات دی چی پا اولس او د هیواد لپار دی دا آغا اصلاحات دی چی اتلس کالا مخ کی پا لندن کی د نواز شریف او بنظیر لخوا لاسلک شوی اور روس تا ټول گندونو هم د دے تائید کرے ہو
کیے تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی.
یادووں نے ورد دے چھ دے اڑان دے اکتوبر پر پندلستما مولانا فضل الرحمان کراچی تہمت للے ہو چرتا چھ دے بلاول بٹو سرا لیدنا کی دوان گندن پر آئینی ترمیم مسویدہ اتفاق کرے ہو بلخوانن پنس شمبے پورز دے کامی سمبلی او سینٹ غونڈا ہم را بلل شوے او امکان دے چھ پدے کے باش پگشتم آئینی ترمیم دے منظورے لپارا اڑان دی شی یاد دیوی چھ حکومت دا آئینی ترمیم دے ہیواد عدالتی نظام او اصلاح لپارا ضروری بولئی او دریز لری چھ دا بدلون بد عدالت او ہیواد کارون کے آسانے اور سہولت راولی بلخوا اپوزیشن گن تحریک انصاف طور پر کوی چی وفاقی حکومت پر عدالتوں اثر انداز کے دل غواڑی او یاد ترمیم دا اسٹیبلشمنٹ پر خواہ کول غواڑی طاہر جمیل خان مشال ریڈیو لاہور
لکه څنګه تاسو د رپورٹ کی واور دلس دا پاکستان اولس مچر آصف علی زرداری نن دا کامی اسمبلی و سینٹ غنڈور پر لے دے داس فکر کی جی شاہی حکومت و غنڈ کی پائن کی دا بدلون و مسئلی دا وڑین کی قوال بتا دا خبر کرانا دا و نئے ہم حکومت تصدیق کردی دی حکومت دا ترمیم للاری پا عدالت کی اصلاحات او دا فوج واک نور پراخوی حکومت پا دیارا نور گوندونو د ملاتړ په تکل کې دی هم په دې تناسر کې اومني شل ګوند هڅه کوي چې په دې کې یو بل ترمیم هم شامل کړي چې تر مخې د صوبې نوم له خیبر پښتونخوا څخه په پښتونخوا بدل شي خو ځینې پوهان بیا وایي چې د نوم نه له بدلولو سره باید دا هڅه هم وسی چې له مرکزي حکومت څخه د صوبې د بجلی د خالص ګټې پیسې واخیستل شي په دې اړه به د شاین بنیری رپورټ وره
وفاقی حکومت نن ماخام د قومی اسمبلی او سینټ غونډه را بللی چې پکې به د شپږ ویشتم آئینی ترمیم قانوني مسوده وړاندې کولی شي. په دې قانوني مسوده کې د ججانو د تقرر او آئینی عدالت د قیام په ګډون د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو سپارښتنه هم شوې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند ویان احسان الله خان اویل چی صوبے تا خپل تاریخی شناخت ورکول د دوی په لومړی توبونو کې وو او د پارلماني ګوندونو مشران ورسره په دغه تجویز خپل رضامندی خودلې ده.
بالکل عوامی نیشنل پارٹی د خپل صوبې د شناخت په حواله سره یو حساسیت لري. خیبر پختونخوا مونږ په ترلسم ترمیم کې دانوم اغسته وو خو هغې نه بعد مونږ یو پریکټس وکتو چې دا نوم به نه ویلې کېدو او هغه وخت کې دغه یو اچیومنټ وو یو ټارګیټ وو. اوس چې موقعه راغله چې په آئین کې ترمیم کیږي نو مونږ په کې دا خپله خبره مخې ته کېښوده. نو مونږ پر امید په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونه کړو کوم چې دې ترمیم په حق کې ووټ ورکولو والا دي.
د عوامی نیشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان هم د سپتمبر په شپږویشتمه په کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په آئینی مسوده کې یې د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو وړاندیز کړی دی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د نوم بدلون پر خپل ځای خو باید سیاسي مشران د صوبې د اصلي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. پدغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي چې عوامي نېشنل ګوند په دې ګام سره ځان په سیاسي بیانیه کې شامل ساتل غواړي.
عوامي نېشنل پارټي خو تاسو ته معلومه ده چې هغه د شرونه یو دوه درې نارې یو ویل کالاباغ ډیم باندې پرې د مګول ویل چې سوبیل وخت خپل نوم ورکوم. کله چې کالاباغ ډیم جوړېدلو هغه منصوبه ختمه شو تقریبا او بیا سوبیل خپل نوم ورکړی شو په پاکستان کې نو بیا د عوامي نېشنل پارټي په کم نوم باندې دلته سیاست وکړي ځکه دیزي خلک هغه شی نه خوښوي چې کوم د اسټبلشمنت خلاف خلک خبرې کوي هغه خلک خوښوي. نو دې کله خلاف شي او کله په حق کې شي نو د دې خبره داسې ده چې هغه ځوانان چې کوم دي نو په نه پوهېږي. نو دوی اوس وایي چې یاره څه خو کنه چې خلک پرې وایو چې مونږ په دې دور کې دا وکړو. نو دوی ویل چې بس راځه مونږ پکې دا وکړو چې مونږ به د حکومت په دې مجبورو چې د ترمیم کې بدلوړ خیبر کو خدا د دې صبح د نوم نه خیبر لری کی
خود سیاسی چارو یو بل شنون کې رفت اورگزی وایي چې عوامي نېشنل ګوند د وګدې مودې رئیس د صبح د نوم بدلولو لپاره مبارزه کړې ده. د نوموړي په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د صبح نوم د صبح سرحد نه په خیبر پښتونخوا بدل شو او کوش پګوشتم آئینی ترمیم منظور شي نو صبح به خپل تاریخي نوم پښتونخوا ترلاسه کړي. رفت اورگزی زیاتوي چې ترکمه د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو خبره ده نو په دې کې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم پورا نه دی بریالي شوی.
وګوره دا اخره چې کوم یو جاینټ حکومت و هغه د عمران خان صاحب حکومت و چې هغه مرکز کې حکومت و او دلته صوبې کې حکومت و. خو په هغه وخت کې چې دی مطلب لکه دا پیسې موږ ته پورا نه دی ملاو لکه لګې لګې به ملوي دی او اوس خو داسې دی چې اوس خپل د مرکز کې بل حکومت دی صوبې کې بل دی اوس خو داسې حالاتو کې خو بیا دا یو بل نه چې دی انتقام اخلي کنه. عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی و چې وزیر اعظم و نو دلته خبریالانو هغه ته سوال وکړو چې ته دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې دا چې کوم زموږه بجلی په مت کې پیسې بقایا دي هغه دا و چې زه ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم. یعنی مطلب دا چې هغه ګوره دته تیار نه و چې هغه مطلب دا لکه پنجاب خفه کی.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې ورته د بجلی د خالص منافع په مت کې خپل برخه ورکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مې په میاشت کې ادعا وکړه چې وفاقي حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبې 1.5 بلیون روپے قرضدار دی. وفاقي حکومت وایي وخت په وخت خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړې ده. د ابي وسایلو وفاقي وزیر مصدق ملک روان کال د سپتمبر په 3 قامی اسمبلی ته وویل چې د بجلی د خالص منافع په مت کې خیبر پښتونخوا ته 2.4 ارب روپے ورکړي دي.
دا مشال رادیو دا خیبر پښتونخوا اسمبلی د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو د چاپو په اړه چې کومه کمیټه جوړه کړې وه هغې پرون په دې اړه خپل رپورټ بشپړ کړ. کمیټې پر پښتونخوا هاوس د اسلام آباد پولیسو او رینجرز چاپي یو مجرمانه قدم ګرځولی او د پښتونخوا هاوس سیکرټري ته خط لیکلی چې پکې د زمرو کسانو ضد ده کاروایی غوښتنه شوې ده. پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو په وینا د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د احتجاج وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالانو د نیولو لپاره پولیس او رینجر ځواکونو په پښتونخوا هاوس چاپه وهلې وه. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف او حکومت په غړو مشتمل خصوصي پلټونکو کمیټې په 15 اکتوبر په پښتونخوا هاوس اسلام آباد د پولیسو او رینجرز ځواک کاروایی یو مجرمانه کاروایی بللی ده او په دغه لړ کې د صوبې د واک لاندې په کارکونکو انتظامی افسرانو هم نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دغه عملیاتو په ضد د راپور یعنی اف آی آر د ثبت کولو هڅه ولی نه ده کړې. د صوبایي اسمبلی په غړو مشتمل د کمیټې غونډه د اکتوبر په 15 شوې وه او د اکتوبر په 14 په دغه اړه معلومات د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړي شو. د اسمبلی د غونډې وروسته په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال ریډیو ته وویل
او دو کوم رپورٹ پیش کړ نو چونکی دکی د مخبل ډپارټمنټ سی دی خاص تور باندې شدا کی پی هاوس د کوم ډپارټمنټ هغه کې وو سپرویژن کې وو نو هغه باندې سخت اعتراض و شو شه هغه تا حال څه اکشن نه اخسته چې دو باقاعده اف آی آر کړی وای چې کومه حمله شوی دا کومه بیزتی شوی دا کوم دی آفیسرز بیزتی شوی دا کوم دی پولیټیکل فیګرز یا دی چیف ایگزیکٹیو او دی پروینس یا ال تکم توڑ پوڑ شوی دا خلک زخمیان شوی دی گاڑی مت شوی دی سرکاری گاڑی مت شوی دی نو د دې ټول نقصاناتو باندې چکم اکشن اخستنه او هغه هغه نه دا اخسته.
یاد دی وی چې د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته د یاد غوند د سیاستوالو په وینا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالو د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیسو او رینجرز په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت د واک لاندې په ودانۍ یعنی پښتونخوا هاوس چاپه وهلی و. د اکتوبر په 14 د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړي احمد کونډي هم د دغه عملیاتو غندنه وکړه خو هغه د صوبې د حکومت د واک لاندې په کارکونکو سرکاري افسرانو هم ځینې نیوکې وکړې. او هغه ویل چې دغه پیخه د اکتوبر په 15 نیټه رامنځته شوی و او د اکتوبر په 15 د خصوصي کمیټې د غونډې پوری په دغه لړکی هیڅ رقم اف آی آر نه دی درج شوی. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی بیا په صوبائی حکومت نیوکی وکړې او وی ویل چې صوبائی حکومت دی انتظامی افسران د ولسی حکومت د واک لاندې راوړي.
اپنے چیف منسٹر کی سیفٹی کو انشور نہیں کر سکتے تو ہم یہ کیسے کلیم کریں گے کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کر سکیں گے.
د اسمبلی په غړو مشتمل خصوصي پلټون کې کمیټې د اکتوبر په 15 په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو او رینجر ځواک عملیات یو مجرمانه فعل ګرځولې او په دغه لړکی د اسمبلی لخوا د صوبایي حکومت لاندې کارکونکي په پښتونخوا هاوس مامور سیکرټری ته د کاروایي شروع کولو لپاره یو خط هم لیکلی دی.
د غلام غوث رپورٹ مو اوریدې. د سند حکومت مذهب سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر د پولیسو په وجنه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د دې سوبې د کورنی چار وزیر زیول حسن لنجار پروند سند های کورټ خط استولې او ورزخه د ډاکټر شانواز د وجنه پاړه د عدالتي کمیشن جوړولو پوښتنه کړې. دا تر هغه وروسته چې د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو شهرونو کې د ډاکټر شانواز د وجنه پر ضد په پراخه کچه مظاهرې وشوي چې د کراچۍ احتجاج په تشدد واوښته چې له کومه پر صوبای حکومت سخت وکوسوی د سپتمبر پر 13 د میرپور خاص پولیسو داوا کړی و چې د مسب سپکاوی په تور نیول شوی ډاکټر شانواز د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی خو وروسته د چرواتو تحقیقاتي ډلې مقابله جاهلی وبلله او د پولیسو پر ضد باندې مقدمه درج کړه. نور حال د کراچۍ نه ځلې راکوي.
د سن حکومت ویاندی سادیا جاوید د اکتوبر په 14 په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې پر انصاف باور لري او دوی غواړي چې د ډاکټر شانواز کورنۍ ته انصاف ورکړي شي ځکه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده.
چیرنی پلٹینیوشی شیخ پلوانی هم راضی شی او ټولنه هم راضی وی مدنی ټولنه هم مطمئن شی د سین حکومت د لومړی ورځینا د هغه کورنۍ سره ولاړ دی. اف آی آر درج شوی دی. د دې څخه بالکل انکار نشتا چې ماورای عدالت وجنه شوی دا. خود عدالتي کمیشن سره به هر څه په ډاګه شي او د دې پیخي حقایق به په وړاندې راشي.
حقایق سبکه سامنے کھل کر سامنے آئیں گے.
سادیا جاوید زیاده کړی حکومت د پیخ رستو د ډاکټر شانواز کورنۍ ته مکمل تحفظ ورکړی دی او هغه پولیسو پر ضد ګامونه اخیستي دي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړ دي. د امیرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13 د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دا وکړی و. په نوموړي تور او چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوی مواد خپاره کړی دي. د عمرکوټ پولیسو د سپتمبر په 19 د زئی جمعات امام په مندیت کې د ډاکټر شانواز په ضد د مذهب د سپکاوی مقدمه درج کړی و. خو ډاکټر شانواز په ځان لګیدلی تورونه په یو ویډیو بیان کې رد کړی و. بلخوا پسند کې د ډاکټر شانواز د وجنې په ضد وخت په وخت احتجاجونو را جوړون کی فعاله سندو نواز گانگرو د اکتوبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي د ډاکټر شانواز د ماورای عدالت وجنی شاوخوا یو میاشت وشو حکومت پر دی خاموش وو.
زه فکر کوم چې دا کوم اعلان شوی دی. حکومت د فشار راتلو وروسته دا اعلان کړی دی او زموږ مزاحمت به تر هغې جاری وي تر څو چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ټول ککړ کسان نیولې شوي نه وي او سزاګانې ورته نه وي ورکړل شوي او په عدالتي کمیشن کې باید هغه قاضیان وټاکل شي چې هغوی سند روادارې مارچ او نورو پوها خلکو څخه هم معلومات واخلي.
نوموړي ویلي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکولو پورې به خپل مبارزه جاري ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خزر حیات پیوي حکومت د ډاکټر شانواز د وجنې پاړه هر سمونی خو هغه پولیس افسران او ځای خلک نه گرفتاروي چې په وجنه کې ککړ دي او په مقدمه کې نمول شوی دي.
اور سول سوسائٹی اور لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے
دی وای د مدنی ټولنی او د خلکو دراوتلو لقبل حکومت دا غختنه ومنل او عدالتي کمیشنی جوړ کړو. منګلړم بیر وزیدا ویل چې ډاکټر شانواز وجنه موري عدالت شوی د پولیسو افسران پکې ککړی دي. دا هر څه ثابت شول خو حکومت هغه صحیح سرور خلک ننسی چې خلک را پارولی وو او ککړ لور پوری پولیس افسران هم ننسی. د عدالتي کمیشن جوړول د سند مدنی فعالانو لوی ګټه
لوگوں کی فتح ہے.
نوموړي په وینا سن کې د انتها پسندۍ په ضد به په راتلونکي روزو کې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو کې په لویه کچه هم احتجاجونه کوي. د ډاکټر شاهنواز د وجنې وروستو د سن حکومت د ستمبر په شلمه د امیرپور خاص پولیسو یو شمېر افسران معطل کړي وو او د پیښې د پلټنو اعلان یې کړی وو. د پولیسو څلور کسیزه کمیټې د پلټنو وروستو د ستمبر په شپږشتمه د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار او د سن د پولیسو مشر غلام نبی میمن په ګډه خبري غونډه کې ومنل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دي. د سن حکومت په اعلان بیا د ډاکټر شاهنواز کورنۍ په مدیت کې د میرپور خاص پولیسو د هغه وخت ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټایر اسد علی چودھری، د عمرکوټ پخوانی ایس ایس پی آصف رضا بلوچ په ګډون د 45 نومول شوو کسانو په ضد مقدمه درج کړی شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه نیمای تراغلی او سرټکی او بیا به هونی ځ خبرونه ته زو. خو بهرال د تیرا راجګل کمیټې د خیبر پښتونخوا لالا وزیر سره تر مذاکرات وروسته د تیر شاو خواوی او رزرایسی خپل پرلت ختم کړی دی. د مشال ترانند کې په بلوچستان کې مزدوران ته د وژنو د لاملونو ته ځانګړې سوې دی. راځي ورته وښتو
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنلاندي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د اکتوبر 10 او 11 په منځنۍ شپه نامعلوم وسلوالو د سکرو په قانونو کې پر کارکونکو مزدورانو ډز وکړې او لښ تلشه یې وشت تنه وشل او شپږ نورې ژوبل کړل. دا شای په دومره زیات شمیر کې د قانونو مزدورانو د وشلو لومړۍ پیښوي چې نه یوازې په بلوچستان بلکې په پاکستان کې هم خلک ډېر خفه کړل. د دې فرصت چې جاجون هم سوي دي خو تر اوسه هیڅ چا د دې زمواري نه ده منلې. خو دا لومړی ځل نه دی چې مزدوران په نشه کې شي بلکې داسې پیښې مخکې هم سوي دي. پوښتنه دا ده چې اخر ولې په بلوچستان کې مزدوران په نشه کې شي او څوک یې کوي. یو دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په پېښور کې د مشال هروډي خبريال ځلان یوسفزای او سره د په کوټه کې د بلوچستان په خوانی بیوروکریټ او لیکوال شیرخان بازای دی. ځلان یوسفزای د مشال ریډیو لپاره کار کوي او په دې ورستوي کې د بلوچستان د قانونو سفرونه کړي دي. پراغ باندې یو دستاویزي فلم جوړي او بیا شانګلې ته تللې دي. چلته دی زیاتره مزدوران دي د غوسیمو نو ډیر زیات کاري پکړي دي. نو ځکه د په دې بحث کې را سره دی او شیرخان بازای صاحب بیا د بلوچستان پر سیاسي او امنیتي حالاتو لیکنی کوي او د بیوروکریټ په حیثیت په مختلفو چوکیو په بلوچستان کې په مختلفو سیمو کې ذمہاري تر سره کړې دي. تاسو دواړو تر کله وایم
مننه. مننه
شیرخان بازی سی پایل بل تاسو کو د مزدورانو دغه کم د وژلو کیسه دا تر دې لمخه مزدوران وژل کیږي. دا پیشي آیا په کم تناظر کې مشاخصه لای سو چې ولی بے ګناه مزدوران وژل کیږي؟ یعنی ولی کداغه اول تاسو راته جواب کی
صاحب؟ اول خو ستا او د مشال ډو مننه چې زما په دا پروګرام کې شرکت راکو. خبره دا ست چې دا اوس چې پر یو لست دا دوه دروش په مخ کې چې په دوکې کې دا پیښه وسوه دا یو ځل نه دی. په بلوچستان کې دا تر از پیشي دا تر از مرګوژنی د کول ماینز ک نور ورکرز وی دا لا ډیر وخت ته شروع دي. او دلته مسله دا د ستاسوال دا دي چې دا ولې کیږي. دا سوال ډیر ژور دی او ډیر په خانه له په خوا ځرا روان دی. په صوبه بلوچستان کې صوبه بلوچستان ولې دلته د دې ډیر غټ ستراتیژیک جیو ستراتیژیک امپورټنس دی. خاص کر د شلو دیرس کال چې دلته نړیوال جګړه او بلوچستان میدان جنگ جوړ شوی دی. نو داغه په سلسله کې داغه لوجی دلته چې دا کول ماینز کې څو کار کوي هغه د دې شکار سوی دی. او دا تیر پېښه چې په دوکې کې وسوه دا ډیره غټه او ډیره دردناکه ده.
یعنی ستاسو مقصد دا زبدالش نور موزاتو کما چې کما جګړه چې یو په افغانستان کې ولا چې اتحادي ځواکونه راغلي او په افغانستان کې جګړه خو په عین حال کې په بلوچستان کې د بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټي ورسته چې بلوچستانو کم د پاکستان خلاف جګړه شروع کړه، بیا د پاکستان فوج لري عمل وکړي او هغه دا جګړه له اوسم د شل کال ځخه تقریبا کیږي چې دا جګړه روانه ده. نو ستاسو هدف دا دی چې دا یوازې په انفرادي حالت کې د مزدور په تناظر کې نه دي کتل چې مزو، بلکې دا چې کم پراخ د غشخړه ده دا د هغه دوی هم قربانیان دي.
زه به په دې کې لږ اضافه وکم. دلته دوی په دې خطه کې دوی غټي تبدیلیانې چې څو وخت نو نسو واتیا اتاویا او نو نسو ناویا کې یو افغان انقلاب یو ایران انقلاب، نو په دې بلوچستان چې دی د دې دواړو ملکو سره بارډر دی او د دې په نتیجه کې دلته ډېر زموږ پر معاشتي حالاتو پر معاشي حالاتو پر سیاسي حالاتو ډېر اثرات راغلي دي پراته وو او اوس هم هغه جاری دي. دویم چې تا د اکبر بوکټي خبره وکړه، دا د اکبر بوکټي د کلینګ بعد نه دي، دا په 2003-04 کې کستا یاد وي دلته گوادر سپورت باندې کار شروع شو د چاینا په دغه باندې نو په مرسته باندې د دې یو دم انسرجنسی شروع شو. اوله انسرجنسی په تربت کې پر اف سی کمپ باندې هلته بلوڅ اسلوالو حمله وکړه، بیا له دې پس په 2006 کې دوه کاله بعد دا انسرجنسی لو لیول انسرجنسی و، بیا دا اکبر خان بوکټي کلینګ چې وسو دا ډېر
شدت او پراخ سوله شدت پکې راغی او پراخ سوله.
بیا یو تر بل هم ډیولپمنټ وسو چې په 2014 کې دلته چاینا یو سی پیک شروع کړ، چاینا پاکستان اکونومک کوریډور په نامه باندې 50 ارب ډالر پروجیکټ دی، په دې تر اوسه 130 ارب ډالر پنځکه خرڅ شوي دي. نو د دې په نتیجه کې دا جګړه چې ده دا ډیر زور واخیست او لکه ما چې اشاره وکړه د افغانستان او د ایران او د انقلاب اثرات او بیا دا
خو ځلاند یوسف صاحب تاسو بلوچستان ته لاړاست، تاسو شانګلې ته لاړاست، تاسو له دې مزدورانو سره ولیدل د دوی در په دری او د دوی چې کوم ژوند دی د هغه حالات په دې باندې تاسو تستاویزي فلم جوړوي او مشالې ډوبې ډېر زر نشر کی، تاسو خپل د سترګو لیدلې حال دی، تاسو چې کله دا سفرونه کول له دې مزدورانو سره به مناسبې پاسې د دوی مشرانو سره کولې، امنیت د دوی په کار کولو کې یا د دوی د ژوند چې دا کم کار دی په دې کې څومره مهم او څومره د دوی لپاره دا چیلنجینګ یا غوښون کوي؟
اول خو چې کله مونږ بلوچستان ته ورغلو او مونږ چور کې د سیمې سره ډیر بلدوم نو خو ځای خبريال زمونږ چلته کې و نا مونږ سره، بیا چې کوم خلک د دغلت د امنیت د حالات نه زیات خبر وو یا د کویلی مایم نه په کم کم ځای کې دی ولته څنګه حالات دي دغه نه زیات خبرو مختلف خلکو سره مونږ مشورې وکړي، خو اکثر زوینو ته مونږ خلکو مونږ کوچ دلته کې مزه دلته کې تاسو ته سګواخ پیخې دي شو دغلت کې امنیت حالات چې دی هغه برابر نه دي. بیا دغه په جمعنګ یو خاص دوه درې زوینو مخصوص خوخ کړل چې را دلته کې کوم لاړو نو دازې زمونږ لپاره محفوظ دي. دلته کې دغه چې کوم بلوچ ملت پاله وسلوال ګوندونو لري دغه فعالیت نشته دي. بیا مونږ د کوټې نړیوال بهر نه وتلی دا نږدې کوټې سره خو مونږ لاړو د کویلی قانون ته، نو الته کې اوم چې کوم مونږ ته زیات ریکمند شوی او چې تاسو دلته کې لړشه دازې محفوظ دي، الته هم چې کله ما د کویلی د هغه مزدورانو سره خبرې وکړې نو هغه وی چې دلته کې دوه ځله داسې وسلوالې ډلې راغلي دي، یعنی مونږ له غواخونو راکړي دي، او بیا مې د کویلی چې کوم هغه د غر مالکو یا د کویلی د قانونو چې کوم مالکو هغه وی چې را مونږ ته اوم داسې خاتون را لګل شوی دي چې تاسو دلته نه کویلی و باسي او تاسو مونږ ته د پسر باندې پیسې راکوي د یو گاڑی په حساب باندې یا د ټن په سر باندې وتا سمونږ تر دې پیسې راکوي، خو هغه سیمه چون کې پښتون میشت سیمه و نو هغه وی چې مونږ ورته لا تر اوسه پورې پیسې نه دي ورکړي، خو دا پیسې دې زمونږ نه غواړي او کور نه کوندي مونږ له نور غواخونه مونږ ته کوم نه کوي. نو مطلب د خبرې مې دا و چې هغه چې کومې ډېرې خطرناکې سیمې وي هغه ته خو مونږ بیخي لا نه وړو، چې کوم زمونږ په نظر کې ټول نه محفوظ سیمې وي چې کله مونږ الته ورغلو او هغه د هر طرف نه پښتون مشت سیمونه په هغه ځای کې مغي وي چې تر دې غرونو پورې وسلوال را رسیدلی دی زمونږ مزدورانو ته کوم نه غواخ کړی دی. نو بیا ما داغه کویلی د ماین چې کوم مالکان ولته هغه سره مې وی کچری دی راځي نو دې سکه علاقہ کچره حمله کوي.
دا سوال ک تاسو په امداز بیا ورسته وکم هم دغه براته جواب کې چې دوی څه کوي. زه شرخان بازی سپ تاسو ترازم او تاسو په تناظر کې خبره وکړه چې دا وازی مزدوران خو پناشه کېږي او خبره دا ده چې دا د افغانستان کې یو بدلون راغی، بیا په ایران کې بدلون راغی، بیا په پاکستان کې د چاینا خصوصا په بلوچستان کې په مختلفو شکلونو کې په پروژو کې په پورت یا بندر کې په دې کې دوی دغه اثر او نفوذ یا انفلوئنس زیاتیږي. نو دا یو پراخه سیمه ییزه جګړه ده. خو زما لپاره سوال دا دی چې لکه څنګه چې ځلاند یوسفزی ډیر په تفصیل سره لاغزه دا ښکاری چې مزدوران ځکه په نشه کېږي چې دا وسلوالي ډلې یا بل شکل کې اف سی ام له دوی ځخه د امنیت په نامه باندې پیسې اخلي، نو دا یو قسم د دوی د پیسو د ګټلو یو ذریعہ ده. کله د جنگیالوی د پاره ده کبه د اف سی د پاره ده کسم دوی دانه منی اف سی. خو سوال دا دی چې دا آی اوازی مش په دې تناظر کې وګورو چې د انسرجنسی چې کومه د شخړه دته مالی پیسې ورکوي چې ځکه دوی دغه مزدوران په نشه کوي کنه یو بل پهلو يمستا.
کاکر صاحب دا داسې دی کته اورال د بلوچستان خبره کوي نو بیا به زه زما جواب بل ترازوی کته خاص د اوس چې واقعیا په ټوکی کې سیږي دا
تاسو مجموعي خبره مجموعي خبره
داسې دا ما لکه څنګه چې ما تاسو دلته بین المللي ملکونه او علاقائي ملکونه دا هغه دلته دلچسپي نه دي دلته
مفادات وضاحت وکړي خو ځدی کې مزدور ولي
دلته مختلف وسلوال ډلې دي څوک له یو ملک سره تړلې دي د یو ملک له ایجنسیانو سره څوک د بل ملک له ایجنسیانو سره تړلې دي هغه دلته دا صوبه چې د بلوچستان چې له ډېره وخت یو کنفلیکټ زون جوړ شوی دی له شلو دیورس کال ده نو دلته مختلف مسله تنظیمونه چې دي اغه رامنځته سو او اغه کاروایان کی اغه د مذهب پرنامه هم دی اغه د وطن پال ازادي پرنامه هم دی اغه د ٹی ٹی پی یا د ټررریس پرنامه هم د تکار کوي مطلب مختلف تنظیمونه دي او لاماله دا تنظیمو ته پیسې پکار دي اصله پکار ده نو اغه بیا د مختلفو ایجنسیانو ده یا د مختلف ملکو ده مرسته اخی مالی مرسته او هغه دا پټاګه وی چې موږ کومه ته هر څوک مالی مرسته یا نور مرسته راکوي موږ اخلو موږ دلته داخپل جدوجهد کوو نو دا بلوچستان چې دی
یعنی تاسو واسطه چې د کالو د قانون چې کوم قانون مزدران دي دا یوازې دوی د مالی مرستو ترلاسه کولو لوجه پنه شکیږي کته تاسو واسطه چې نه پدې کې سیاسي اړخونه هم د دې صوبا یعنی به صوبا ته کې ډیسټیبلایز کی کنه خاموش څومره ریسرچ کړی دی مشال لیډو لکه ځلان سیم یوسف زیسه بمووله زیاته پدې کې دوی د پیسو یعنی مالی سرچینې په پوره کې دا دلی
زیاته وجه چې دا د مالی وجه ده مسله تنظیمونه پیسې اخلي او دلته مسله نوري داسې ډلې دي چې هغه پیسې اخلي او دا ماينز اونرز چې دي دا په دوه درې قسمه ټیکسونه دلته ورکوي دا ډېره مهمه خبره ده یو خدای وو حکومت ټیکس ورکوي بل دلته چې کوم سکیورټي فورسز چک پوسټ دي واغه ته دوی د میاستي تقریبا 2500 پر ټن باندې د میاستي دوه باندې کروڑ جوړای شي تاسو په میډیا کې رپورټ سی دي چې دا واغه ته ورکوي چې موږ ته تحفظ راکوي او د دې علاوه څه مسله ګروپونه دي چې هغه له دوی د ماينز اونرز په مختلف شکلونو کې پیسې اخلي د دې غټ مثال پروند پټان اخبار کې او په سوشل میډیا کې دا د مسلم لیگ نون یو دغه دی منیسټر دی په داوس موجوده حکومت کې سردار کتران نو هغه ویل چې په جنار روټ کې او په نورو بینکو کې په کوټه کې داسې اکاونټس دي چې هغه د شوزو په نامه دي او د میستې څلويش لکه روپۍ کې جمع کوي او هغه ودا دغه تور کوټیج مسله تنظیموته نو خبره بیا دلته سوال دا پیدا کوي چې آیا دا د صوبایي حکومت هم په نوټیس کې دي
دا خبره ته بازار اعظم ځکه تاسو په مختلفو حکومتي ودو پاتې سوي زنانه تاسو په پویدای سي زه دا سوال به تاسو کوم زران جو سيب تاسو خبره کوله تاسو د مزدورانو لمشران سره دا خبره راپور تکنو هغه خبره که تاسو جاری وساتین او هغه یعنی د امنیت په اړه کې څه ول
هغه زمان بل سوال بیا دا و چې آیا تاسو پیسې ور نه کړی دا وسلوالو تنظیمونو ته دی بیا څه کوي
او دا
نو هغه وی چې دی بعض وخت کې زمونږ ګاډي په لار کې په نخ کوي ګاډي اوم سوځي د ګاډو ډرایورانو مړ کوي او په ځینې وختونو کې تاسو د کویلې دا ماینونو کې چې کوم مزدوران کار کوي هغه ماین سره خوا کې اکثر یو کچا کوټی جوړی وړ آرزی غونته کې د اوسېدو ځای هلته کې د شپې دا مزدوران پراته د شپې دي اکثر کار نه کوي نو بیا راځي او په دې مزدورانو باندې حمله کوي او مزدوران وجني نو که زه در سره خپل یو دا شیر دا شریک کما خپل تجربه چې هغه مزدوران چې کوم په کانونو کې کار کوي نه دا هغه ژوند اسې هم ډېر زیات خراب دی یعنی زه خپل ځاني چې کوم د کویلې کوم کان ته زه کوس شوی وم نو زه چې کوزیدم نو زما دا خیال نه و چې زه به واپس ژوند دی روزم چې په کوم حال کې هغه کان وکنه نو هغه مزدوران حسیم سلیری ساته چې دی هغه د ژوند د ګواخ سره مخ دی او په کوم طریقې سره چې هغه کار کوي هغه چې تاسو ووینه نو سړی افسوس ورشي او بیا د پاسه په داسې قسمه حمله کیږي چې هغه دغه ځکه په لکه داسې ټیمای ډول باندې وجل کیږي نو خو بل خو که موږ د دې د چې کوم د ماین اونرز دی مالکان دی هغه تو ګورو دا غیم څنګه چې تاسو ذکر وکړو هغه ستون جوړې زیات دی هغه مختلفو ځایونو کې پیسې ورکې یو سیوی به کله کاری ماینینګ ډیپارټمنټ ته پیسې ورکې سکیورټی فورسز ته ورکې وسلوال ډلې ته نه واړي نو هغه ته موږ تاسو ستون جوړه چې هغه د دوم نه پیسې یو ځای بل ځای ورکې او بیا دلته کې وسلوال ته هم پیسې ورکې وسلوال بیا د خپل مرزه مطابق او د خپل ډیماند مطابق پیسې غواړي نو په دې کې زیاتره پیښې داسې دي چې کمی کې دا یا ګاډي سوځېدلې دي یا د ګاډو ډرایوران وجل شوی دي یا مزدوران چې دین په یو ځای کې وجل شوی دا زیاتره پیښې په دغه وجه کېږي چې ماین اونر د پیسو ورکولو څخه انکار وکړي
زلاند سرسب زرا ځما او تاسو چون کې په دې ډیر کار کړی دی او تاسو ته نورم دنن ډیر معلومات دي زه بیا ما غو بار کې سوال کوم خو شرخان بازی سے بلکہ څنګه ما ولې تاسو به سیتی بیوروکریټ د بلوچستان پر مختلفو یعنی کمشنرم پاتسوی ډیپټی کمشنرم پاتسوی سیکټریم په صوبایي سطح پاتسوی نو دا سیستم ول ځنه نه ځخه لیدلې دی آیا دا سی پیشی چې پاره کې ولسی خلک په نشه کېږي په تیر بیا د مزدورانو غونډې لکه ځلاندې سوسی سیب ډیر ښه بیان کړي چې دا غو اسی او ځنه ژوند چې دی هغه هر ورځ لمرک سره کله ګیس راتللای شي کله ور باندې کان نړیدلای شي او بیا چې بیا راوځي بهر هم ورته چې کوم ریاست ذمہواری ده هغه هم نه ملاوش نو دا ولسی خلک چې په نشه کېږي د سټیټ چې کوم ریسپانس دی د ریاست چې کوم ریسپانس دی یا دا غوښ کوم ردی عمل دی هغه څومره د اطمینان وړ دی یا هغه څومره دا شی جدي یا سیریس اخی
ادلی صاحب دلته چې کوم ماینز او منرلز اکسپلوریشن کوي لکه څنګه چې سبسي صاحب اشاره وکړه گو کې دلته صوبایي حکومت ستا صوبایي محکمه ستا داغو انتظامات پر کاغذو باندې د مزدوران لپاره پلاو بیبو لپاره مختلف فنډونه دي مختلف ماینز انسپکټرز دي یا نور داسي انتظامات ستا او هغه عملا هلته پر مځکه باندې داسي نه کوي چې څنګه په کاغذو کې دي یا په رولز ریګولیشن کې دي نو د دې وجه زه دوی ډېر په ستونزو کې ډېر په بد حال کې دا ماینینګ دلته په بلوچستان صوبه کې کوي او دا اکثره په ډیرو غرو کې دی په ډیرو هغه علاقو کې دي چې هلته انسان ډېر په تکلیف ځان رسوي نو ماینز کوم چې ورکر دي هغه د حکومت لخوا هم له دوی سره زیاتی کوي هغه سهولیات چې کوم په رولز ریګولیشن کې دي یا ډیپارټمنټ د دې لپاره جوړ شوی هغه نو رسول کوي دویم ماین اونرز چې دي هغه د دوی ډیر زیات هغه ایکسپلویټیشن چې په انګلیزي ورته یې هغه کوي و دوی ته په صحیح معنا باندې هغه ویجز نه ورکور کوي یا مزدوري نه ورکور کوي په ډیر کم پیسو باندې دوی په ډیر نامساعد حالات کې لکه یوسف جی صاحب چې اشاره وکړه چې دوی اکثره په کې مري او د ګیس ته وځي دا مسلې
دا خو سټراکچرل مسلې دی یا ادارتي مسلې دی یا د کرپشن دی خو دا چې کوم امنیت غواش وسلوالي ډلې راځي په یا بیا په بل صورت کې دا دوی وجني
نو په دې حوالہ باندې سټیټ څومره تاسو ته جدي شو
هغه هغه څه پراتم پر دا خبره باندې خبره دا د پجنګ کی اکثره ولنریبل خلق چي دي اپ انګریزي کې چورتي ولنریبل خلق هغه غیر محفوظ یا او هغه نشانه جوړیدای شي نو دا مزدور چي دي اغه ډیر ایزی ټارګټ دی ډیر اسانه ټارګټ دی دا مسلوه او سوالو ډول د پاره چې پر حکومت پریشر واچي یا د خپل سیاسي یا معاشي مقاصد د پاره دوی دا استعمال کوي او دوی دا کوي دا طریقې دا نو مزدور اسانه ټارګټ دی دوی راځي
د ریاست چې کم ورته ردی عمل
د ریاست ریاست چې لکه څنګه چې ما درته ویل ریاست بالکل په خپل ځمواري کې ناکامه شوی
کسدنده کنا کیپبلټی یا کیپاسټی یا صلاحیت
او دا خدای سي سوال دی چې مطلب کسدن هم کېدای شي یا بای ډیفالت هم کېدای شي نو خو دوی تحفظ نه دی ورکول شوی انا کې آئینی حق دی دوی په قانون کې د دوی حق دی او دوی د دې لپاره ټیکسیز ورکوي چې دوی ته مختلف ټیکسیز یو د ګورنمنت ټیکسیز دي د دې ځالاون ټیکسیز ورکړي دوی ته تحفظ ورکول شي لیکن حکومت تر اوسه پوری دوی ته تحفظ ورکړی نه دی او خاص کر دا د دوکي مسله چې او دویم هغه ما چې اشاره وکړله چې ما چې یو وزیر چې دی د موجوده حکومت هغه دا تور لګي چې په اکاونټو کې په بانک کې پیسې ورل جمع کړي نو آیا دا وفاقي حکومت او دا صوبایي حکومت د دا بانک او د خلکو د چاپ نامه چې کوم څه دا عملی اقدامات ولې نه اخلي دا ډېر غټ سوال دی د خلکو دلته خلک پورته کوي نو دا د تر از پیچیده مسله ده
مننه شرخان بازی سب زبیا مرزمه وخت به لږ سره وی سو نور سوالو د پارم ځلاندې سب سب شرخان بازی سبم ذکر وکي تاسو په خپل خبرو کې ځای فسای ذکر وکي زمو خټوله خبره پر وسلوالو ډلې وکا خو ځینې ریپورتونه بلکې ځینې سیاستدانان ځینې مشران بلکې ماته خپل بلوچستان یو ډیر لوی یعنی مشر سیاستدان چې زینوم ناخم ځکه خبره دای سره توک چې وانه سلسله هغه دا تر دې حد راټول چې کم د کولی مزدران دي لدوی ځخه دا بتا خپل د په دواړه صورتو کې ملیشا ځواکونه ماخلي چې موږ تاسو ته تحفظ درکو وسلوال بیا په دې ځنخلي چې موږ ته وژنو هغه یو واقع بیانول او زما د پاره میرانون کې و ما یو دوه درې واره پر زورم پر ورکې سم دغه سیده هغه وی چې دغه کم وسلوال دي او چې کم د ملیشا ځواکونه دي دا چې دا سامان تلی نو له یو بل سره دومره رابطه کوي وی چې یاره دومره کیلو سو او دا دومره کیلو سو یعنی دومره سره نږدې دي تاسو ته ځدی کوم خبره کوله خپل لدغه ملیشا ځواکونه زخه د دوی څومره ګیله ولا دخل کو
ګیله خو په بلوچستان کې عمومي تور موږ ذکر وکړو کړه بلوچستاني او کړه پښتنو نو ګیله خو د ریاست نړۍ زیات دي او بیا خاص کر د امنیت په کچ په امنیت ته چې موږ ګورو پاره کې خو بیا ډېری ګیله دي موږ چې کوم سیمه ته ورغلیو الته کې چې کوم ماين اونرز او مالکان چې کوم د قانون وو اغي زیاتره خپل امنیت په خپل باندې کوي یعنی ما خپل اغي سره کسانو لري دل چټوپه کې وته ورکړي اغي چې وس مونږه دا کسان دلته کې ساتلی دي او دا مردی را پر ساتلی لري چې وسلوال رانه شي زمونږ پر مزدورانو باندې حمله ونه کی دا دغه چې کوم تاسو خبرو کړه دغه ذکر د دغه خو زه نشم ویلې خو لکه دا خبره الته کې د ماين اونرز دا خبره کوي چې زمونږ نه اف سی ځواک چې دی یا نور چې کوملته کې امنیتی ځواکونه لري زمونږ نه په چک پوسټونو باندې پیسې اخلي یا د ټن په سر د ګاډي په سر باندې داغینه پیسې اخلي خو هغه خو زمو په خیال ډېر د پخوانه دغه ترتیب په بلوچستان کې روان دی کاغره چمن په بارډر باندې چې الته کې چې کوم خلک وی داغي په لکه زمونږ په کلی کې په کم کا صوبدار وو او په چمن باندې به ډیوټي ولګیدنو دلته کې خلکو وی چې پلان کې چمنو باندې ډیوټي لګیدل اوس په ځان ته غټ کور جوړ کیږي نه او دا سي شیم دي چې کم الته کې خلکو هغه وی دلته کې غټ غټ کور نه ځان جوړ کړی دا خو د بلوچستان کې ډېر د مخ کې نه داسټو زرا روانه ده خو د وسلوالو ډلو په دغه چې مونږ وینو ما چې کومې سیمې کتلې دي الته کې کوم ماینده زتلې ما نو زما په خیال باندې د اغي امنیت کوس ریاست وګواړي نو هم هغه ته امنیت ورکول ډیر ګران کار دی. یو خو مونږ د مسلې ته عمومي تور وګورو چې بلوچستان دا مسله اوورال دا مسله حل شي نو بیا به دغه زویلو ته امنیت ورکول چې دا به ممکن وي. که اوورال دا مسله نه وي حل شوی او تاسو صرف په دې باندې وایي چې فوکس وشي چې دی مزدورانو ته د تحفظ ورکړي شي نو دا ډیر زیات ګران کار دی، ځکه چې هلته کې ډیری لري پرتی سیمې دي او ډیری خوري سیمې دي او داسې غرونه دي چې هغه لا ځان لا په زرګونو او په لکونو په شمیر کې سکیورټی فورسز پکار دي چې هغه دغلته کې صرف دې ته بیا کینی چې مزدورانو ته تحفظ ورکړي. نو دغه سي حکومته دا ډیر ګران ښکاری دا چې نیخ په نیغه تحفظ ورکړي شي. البته که عمومي دا مسله د بلوچستان د حل کېږي نو بیا څه امکانات لري.
دا مهمه نقطه شرخان بازی سے جلان یوسفزی سے راپور تک آیا مشکو چونکہ پروگرام پر مزدوران دی خو خبر ادا چی خبر لیو بل سره تړلې د لکتا سولی آن د بلوچستان کوړه د کغه خبر دی یا د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان غاغه خامخا بل افغانستان او ایران او بیا د چین او بیا د امریکا او بیا د نور هیوادونو په شکل نه شکل کې تړون ولري خبر د پاکستانی ریاست. سوال دا دی چی داسی یو حالت کی د بلوچستان کا عام خلک دی کولس دی کا پرمختګ دی دا مسله چې د وسلوالو حل تشتون دی کا د مذهبي ډلو په شکل کې دی کا د بلوچو وسلوالو په یعنی ملت پال ډلو په شکل کې دی دا پیچلې مسله حل لري یا د حل یو کوشش سیریس سنجیده کې دی کیږي کنه؟
د هرې مسلې کاکړ صاحب حل ستاسو خو طریقه کار مختلف وي. دا اوس د دوکې د پیښې یو لنډ مثال در کوم چې د څو وخت د پیښې وسو د ګورنر بلوچستان جعفر مندوخیل او د کابینټ منسترانو دوی یو پریس کانفرنس وکړ. دوی په اول ورځ بلیم ولګاو چې دا وسلوالې ډلې د بلوچو بی ایل ای کړې دي او دویم دریم ورځ بعد بی ایل ای راولیاړ سو په سوشل میډیا کې بیان جاری کړ چې موږ دا هیڅکله نه دي کړي، موږ دا بیا غنده نه کوو، موږ دا دوی د حکومت ته کوشش دی چې دلته بلوچ پښتون سره وجنګي او دلته خپل مقاصد حاصل کړي. دلته دا بلیم گیم دی. نو کله دا بلیم گیم راوځي سنجیده کوششونه وسي سیاسي حل او د مذاکراتو یا د ډایلاګ لاري کوشش وکول سي کېدلای سي، امکانات شته.
سنجیده کوششونه ولې نه کوي څوک دي کې یعنی په جنگ کې ګټه ده کنه د دې شاته نور استراتیجیکي ګټه یا بل داسې څه ده؟
لکه څنګه چې ما تا ته وویل دلته د مختلفو ملکو لاسونه دي، د مختلفو ملکو ایجنسیانو لاسونه دي، دلته مختلف وسلواله ډلې دي، دا یو کمپلیکټ زون جوړ شوی دی. نو په دې کې لا مالا د کوم چې دوه مخالف پارټیانې یو حکومت او یو دلته بی ایل ای ده او یو بل نوې فینومینا چې اوس ریسرجنس آف ٹی ٹی پی ده، دلته هغه اکټیو دي، دا هغه خپل بیل بیل مقاصد دي، بیل بیل سټریټیجیز دي. نو هغه دا شی فلال حکومت امکان کم ښکارېږي چې دوی د حل وخت روان، بلکې دوی مزید دلته د اپریشن خبرې کوي، دلته مزید دلته د انټیلیجنس بیس اپریشنز خبرې کوي، دلته هر ورځ په میسینګ پرسنز کې اضافه کوي، دلته پر سیاسي هلو ځلو باندې پابندیانی کول کجی داغه په رد عمل کی. دلته د بی ایل ای یا د نور وسلوال ډلو عملیاتم تیزه اوس زه به تا ته لږ فیګرز در سره
او کله چې لند ځکه یو منټ را سره دی
د ساوت ایشیا ټیرریزم یو پورټل دی، هغه چې په دې کال کې په دالس میاشت کې 1530 مړي تر وسه سوي بلوچستان کی سر او پدی کی تقریبا 2500 سیویلین دی، یو سل شپږویشت سکیورټی ایجنسیانو خلق دی او دا تر از یو نیم سل وسلوال دا ټررریسټ جوړته ای دی او دا د تیرو اتو کال ز غټ فیګرز مطلب دور په تیزی سره دا دلته انسیډنټس شروع کوي. نو چې څوره ګورنمنت اپریشن مخاطب دي د غوره دغه رد عمل هم زیات راځي، نو په کار دي چې دواړه خوایي
مسلې
پر پالیسي او د ډایلاګ په خاطر لرس
مننه شرخان بازی سیب زکه وخت را سره کم ز زلان دی سوز سیب تم زکه چا سر شډیر معلومات دی په دی حوالہ خو بهرال وخت کم دی زلان دی سوز سیب ستاسو او شرخان بازی سیب ستاسو ډیر مننه په بحث کې د برخه اخیستلو شوخ
مهرباني
دای پام
مننه دای پام مننه
الله پام دا د مشال تران لاندې چې پکې مو ل جلان یوسفزی او شیرخان بازی سره په بلوچستان کې د مزدورانو د وژلو لاملونه چیرل بحث پای ته رسیږي. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړي په مخبشه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرونه.